هلمند مرکز ته لشکرګاه ته نږدې په بابا جي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخه ونیسي. او کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی و. دوستانو سلامونه، په دې خبری ساعت کې موزه اجملان له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. امان امیرزی سره تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه خبری مطالب او رپورټونه راټول کړي دي. مخکې له دې نه چې د افغانستان کورنیو خبرونو ته ولاړ شو، نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر ترتیب کړي دي. ملالۍ، دا راته ووایه چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه شي دي؟
مننه انت صاحب. د نورو نړیوالو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ناروې حکومت وايي ډیر ژر به یو شمیر پناهغښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. په یو بل خبر کې اورو چې د اروپای کمیسیون رئیس په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې ده چې په لویدیځ بالکان کې د پناهغښتونکو بحران حل کړي.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر د سیمې او نړۍ خبرونه در واوروي، کابل ته ځو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت له پالیسۍ ملاتړ وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د لخکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 100% کسان له غیر قانوني د لارو ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو مخالفانو له لوري د امریکا د یوې جنگي الوتکې له لګیدو وروسته دفاع وزارت وایي کې د شی وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمیر لوی لاسونه موجود وي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیرنن ازادي رادیو ته ویل چې د امریکایي پوځیانو یو جنگي الوتکې د لومړي ځل لپاره وشتل شوې ده.
دا لومړی ځل دی چې د سپیخه رامنځته شوې ده، مګر داسې وسلې چې هغه ضد د هوا وسلې وي، راکټونه وي، داسې وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوي. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي.
د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې د میزان په 20مه په پکتیا کې د دوی یو جنگي اف 14 ډولالو تک د وسلوالو مخالفینو په مرمۍ لګیدلې او یو برخه زیانمنه شوې ده. خو وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی د لوتک د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په کوی سیمه کې په هغو توغندیو نسکوره کړی چې دوی اوس وستر لاسه کړی دي. د هلمند چارواکي وایي چې د لخکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. دغه ولایت د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي رادیو ته وویل چې تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلي، او د باباجي سیمه یو شمیر سیمې چې تیر ورځ د افغان ځواکونو له کنټرول څخه وتلې وي بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورغلې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 100% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د دې ادارې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته
اوس تر سره شوی ګمارن 100% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه د تخپل ګټي په پام کې نیول سره هڅه کوي چې خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نموړي ویل چې د دغه ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو خغلی بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنکړل. له بلې خوا د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مسول زمری باهر د دې تورونو په اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د تذکرو په ویش کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه ویل چې د ولسمشر فرمان ته منتظر دي. او په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې امیر سینا د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نور همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د شلمې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی و. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف له اسد سره لیدنه یو کاري سفر وباله او ویل چې دواړو مشرانو په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د ګډو نظامي کمپاین په اړه خبرې وکړې. اسد په کرملین کې د خپلو خبرو پر مهال وویل
نشكركم لانكم وقفتم مع وحده سوريا ومع استقلال
زاد سوري د روسيه لمشرتابه مننه کوم چې د سوریه د یووالي او خپلواکۍ ترڅنګ ودرېدل. تر ټولو مهمه خبره ده چې دا هرڅه د نړیوال قانون په چوکاټ کې سوي. د زیاته کړه چې د دې غونډې تمرکز د تروریستي ډلو پر ضد پر جګړه او په سوریه کې د روسيه د نظامی عملیاتو پر دوام وو. د ویل چې اسد پوتین ته د سوریه د حکومتي ځواکونو د پلان په اړه ویل. ل پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ سوي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنگتن د سوریه په وای حریم کې د روسیا او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمول په هدف یو موافقه لاسلیک کړې ده. د ناروی حکومت وایي ډیر ژر به یو شمیر پناغښتونکو بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. پولیس وایي شاوخوا 1500 د سوریه وګړي او نور پناغښتونکو دغه هیواد ته رسیدلي دي. پناغښتونکو له شمالي قطب او د روسیې او ناروی ترمنځ له ستارس کاګ پولیس څخه تیریږي. د حکومت په وینا له 40% د سوریه وګړو پر دغه لار سفر کړی او اوس په روسیه کې په قانوني توګه ژوند کوي. دغه لار د مدیترانه سمندر له لارې لږ خطرناک ګڼل کیږي چې پر هغه لار په پلاستیکي بیړیو کې پناغښتونکو سفر کوي. له روسیه سره په 2008 کال کې لاسلیک شوی وي موافقې ته په اشاره سره د عدلي وزیر اندرس انندس د پناغښتونکو چارواکو ته حکم وکړ چې د هغه پناغښتونکو قضیو ته لمړیتوب ورکړي چې د روسیې دوهم تابعیت ولري یا د دې هیواد ویزه یا هلته د اوسېدو اجازه لیک ولري. د اروپای کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې د چې په لوېدیز بالکان کې د پناغښتونکو بحران حل کړي. د یونکر دفتر نن ویل چې د آستریا، بلغاریا، کرواشیا، جرمني، یونان، هنګری، رومانیا او سلووینیا مشران به له خپلو مقدونیاوي او سربیايي سیالانو سره وویني. دا غونډه په داسې حال کې غوښتل سوی چې زرګونو هغه پناغښتونکو چې غواړي لوېدیز اروپا ته ولاړ سي په لوېدیز بالکان هیوادونو کې بند پاتې دي او د له هغه وروسته چې هنګری له سربیا او کرواشیا سره خپل سرحدونه وتړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په شمالي قطب کې یو لوی پوځي اډه جوړوي. روسیه تمه لري چې په دې ځای کې به له خپل حضور سره تیل او نور معدنونه ومومي. د دفاع وزارت پروند ویل چې په الکساندرا لند ټاپو کې جوړېدونکې ودانۍ 70% بشپړ شوې ده. روسیه دغه پوځي اډه ته ورته یو بل اډه هم جوړ کړې و چې د شمالي شمروک په نامه یادیږي او د سربیا د سمندر په ختیځ کې ودانه ده. او یوې افغانې میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې و د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر په 19مه یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا چوکۍ وګټله. خبرونه هم دومره و. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40.8. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.4. په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.9 اټکل شوی ده. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به هم اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28.4 ده، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 40.3 ده، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 40.4 اټکل شوی ده.
دوستانو خبرونه ملازده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو کې هم کتل شي. زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه تغوږی په دې خبری سات کې ځین مهم ریپورتونه دادی. دا خبرونه په فایل کې به هلمند ته ولاړ شو او په لشکرګاه کې به زموږ له خبريال نه د هلمند تازه امنیتی وضعیت په اړه حال درکړو. د افغانستان د ولسی جرګې له هغه اندېښنې مو هم خبرو چې په روان امنیتي وضعیت ښودلې ده او غوښتنه یې کړې چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو په اداره کې په دریو برخو لکه استخدام، تدارکاتو او اداري بهیر کې پراخ فساد شته. د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو پوروړو نومونه افشا کړي او د دوی د برېښنا د پرې کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غښتلې اداره بدله شي. په دې سربیره د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو له دې خبره وو چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته ورغلی و، او د امریکا په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو مشر د افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو د ځنډولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پلان ملاتړ کړی. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړې پیښې شوې دي، په ځانګړې توګه د باباجي په سیمه کې. دا چې اوس هلته وضعیت څنګه دی او جګړې واقعا څومره زورولې دي، الیاس دایی راسره له هلمند نه د تلیفون په تماس کې دی. دایی صاحب، تاسو په سیمه کې او د وضعیت شاهد یاستئ، د باباجي د سیمې د جګړې او د لشکرګاه د شاوخوا د نورو نښتو په اړه که لنډ معلومات راکوي چې اوس وضعیت څنګه دی؟
باباجی خپل یاد کړی دا لشکرګاه ښار اړوند څلورم اوزار هم، او په دې سیمه کې جګړه کله زور واخلي او ډزې تر لشکرګاه ښار رسېږي، او کله هم جګړه خال خال ډز تر اکشته کې چې ویل کېږي تر اوسه پرې امنیتي ځواکونه په خاص ډول راغلي. کتاب کې تېره شپه 9 بجې راورسېدل، مرکز نه لري او تقریبا د یو معلومات په شتون د 15 پوستو چې تېره ورځ سکوت کړی و، یوازې تر اوسه 15 پوستونه ولیدي او وسلوالو په سیمه کې ډېر کلک مقاومت کوي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وزیر ورته وویل چې موږ په دې خاطر عملیات کرار او بتي پر مخ وړو چې سیمه د وګړو ټکه سیمه د خلکو کړنې او د خلکو د سر او مال زیان ته تاوانونه رسېږي. په عین حال کې د باباجي په څنګ کې د نادلي ولسوالۍ اړوند د بیمان د لوچک او کوپکي ته څومره کې چې کوم کمربند د بغرا پر غاړه څلور ورځې وړاندې مات شوی و، هغه اوس هم شلدي او وسلوال توانېدلي دي چې د وطن ځینې سیمې ته ورسره د ازارغان سړک کې غربي ځینې سیمو ته هم راسوسي، او همغلته اوس هم کمربند هم کله افغان ځواکونو کېله کې شاته راسي او کله افغان ځواکونه وتوانېدل چې طالبان کور وي په شا وطن دوي دغه تر واقع څخه دوام لري، او زه راوسم د او ملکي کسان هم د دې جګړې د وزیدو له امله د سیم منوزي او ویلکي تر اوسه پرې د شپږ سو کې خپل کورمې هم د نادالي هم د باباجي د بېلابېلو سیمو نږدې لیرې سیمو ته کډه شوي د خپل کورونه کوي شي.
تاسو که څه هم د هلمند د نادالي ولسوالۍ یادونه هم وکړه، دغه د لشکرګاه په اړه تشویشونه ډېر زیات شوي دي، دلته په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو کې اندېښنې د خلکو څرګندېږي چې دوی د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنه لري. دغلته اوس دننه په لشکرګاه کې عام خلک څه ډول فکر کوي؟ آیا واقعا د اندېښنه دغومره جدي ده او که نه لشکرګاه امنیت تر اوسه پورې خوندي دی؟
ان څه به دات چې د باباجي او د لشکرګاه اړوند سیمه ده، خلک د دې خاطر چې دا سیمه لشکرګاه ته نږدې ده او کچیرې په کلي ډول رښتیا هم وروسته درې بېرته سقوط وکړي او افغان ځواکونه ونه کړي چې دا ژر تصفیه کړي، نو رښتیا هم لشکرګاه ته تهدیدونه د دې سیمه پیچېدای شي. مګر په کلي ډول په لشکرګاه کې وضع ارامه ده، خلک په عادي وضعیت کې دي، دوکانونه خلاص دي او خلک په عادي ډول تګ راتګ کوي، موټرونه او عارفه یعنی نن سهار هم د کوونکي مکتبونو ته تللي دي او د کوونکي ماشین د خواړهغون مکتبونو ته تللي دي. وضعیت په کلي ډول ارام دی، اما د خلکو تر منځ د دې جګړې د اوږدېدو په خاطر تشویشونه ځکه زیات دي چې احیانا دغه سیمې سکوت وکړي، نو بیا لشکرګاه ښار تر یو مستقیم تعدید لاندې راځي چې بیا دا هم دا تشویشونه هم وروسته تر هغه چې کندوز ښار سکوت کړی دی، د خلکو په ذهنونو کې خطر کړی دی او خلک یو ډول دا چې فکر کوي چې مبادا ونیسي چې لښکرګاه همدغه ډول
ډیره زیاته مننه کوو. پر روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د هلمند په ځانګړې توګه د لشکرګاه د شاوخوا سیمو د امنیتي وضعیت په اړه به اوریدونکي خبر ساتو. زموږ دوستان هم او اوریدونکي هم که چیرته په هلمند او یا په هغه سیمو کې چې چیرته جګړې روانې دي، تر یو بل راپور وروسته موږ ته ټلیفون کولای شي او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریکولای شي. اوس به راشو دې ته چې د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پر امان روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې نن د غونډې مشري کوله، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړي څو داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول شي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ډلهیزو او پلان شویو حملو افغانان سخت اندېښمن کړي، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې د کندوز غمیزه یو ځل بیا تکرار سي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله، د هیواد په وروستیو نامنیو اندېښنه ښکاره کړه. هغه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې له هیواد څخه دفاع کوي او اړتیا ده چې هر اړخیز ملاتړ یې وسي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وعده ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نشي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یو طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولای شو د ملکي وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولای شو.
ښاغلی احمدزی وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د امنیت په خوندي کولو کې د خلکو منسجم کول او راټولول مطرح کړل چې د هرات د جنو وکیلانو په وینا یو شمیر عامو افغانانو د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یو بېسار اقدام کې له امنیتي ځواکونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. په ولسی جرګه کې د هرات استازي سالم محمد سلجوقي وایي
مسؤلین امنیتي ولا تیرات
د هرات ولایت مسؤلین ترغوچي وسلوالو د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي نو مال کابل ابوي خبر کړل. په بازار او کوڅو کې زیات شمیر ځوانان دفاع ته چمتو و. داسې یو میکانیزم نشته چې له دې انرژي استفاده وکړي. ساعت وروسته سرتیرو وسلوالو له ولسوالۍ بیرته وشړل.
د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې اکثر وکیلانو د امنیت په برخه کې د ملي وحدت حکومت په کړنلارې انتقاد وکړ. د دې جرګې بلغړې رنگینه کارګر وایي چې د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ ده.
امنیت چې د هیوادوالو اساسي حق دی، ولسمشر به کله د هغه لژمنو سره سم ملت ته ازموینه ورکوي، نو د ملي وحدت له حکومت څخه څوک راضي دی؟
وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هرات ولایت د غوریان په ولسوالۍ حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره یې د یادې ولسوالۍ ودانۍ په خپل کنټرول کې راوسته، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې یو ځل بیا د ولسوالۍ ودانۍ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په شپه د امنیتي ځواکونو د محصلینو غونډې ته په وینا کې وویل چې د هیواد په ساتنه کې به یوه شیبه غفلت هم ونه کړي.
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید غورماچ، موساکلا او کندوز په څېر له ستونزو سره مخامخ شو، خو د هیواد په دفاع کې به یوه شیبه هم غفلت او ټګي ونه کړو او نه به هم فرصت شاته واچوو.
وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په افغان حکومت باندې خپلو حملو ته زور ورکړی چې له امله یې یو شمیر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت دې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې اساسي اقدامات وکړي او افغان امنیتي ځواکونه څه ډول چې لازمه ده تقویه کړي.
دوستانو و موریدل چې د ولسی جرګې غړو نن په دې موضوع باندې بحث کړی دی چې څنګه کېدلی شي د عام ولس لملاتړ څخه د امنیتي ځواکونو په سمه توګه کار واخیستلی شي او امنیت ټینګ کړلی شي. په همدې موضوع باندې او په ځانګړې توګه په هلمند کې پر روان امنیتي وضعیت باندې د تاسو نظرونه مخلو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0000 4 شل. شمیره بیا درته وایم 0000 یعنی 0000 4 2 0. په دې شمیره باندې تر بیلند خبرتیا ورسته موږ ته زنګ وهلی شي او په دې موضوع را سره غږیدلی شي چې ولسی خلک له امنیتي ځواکونو سره ملاتړ کولی شي د امنیت په ټینګښت کې او کوي څه ډول ملاتړ کولی شي. همدارنګه د هلمند پر روانو ناکرارو هم که چیرته په هلمند کې اوسیږي او د پیښو شاهدان یې راته معلومات راکولی شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي رادیو نه اوري او اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دي. تاسو په هلمند کې اوسېږئ، د باباجي د سیمې د روان وضعیت په اړه راته ووایئ. دغلته ولسی خلک په سیمه کې چې دی هغوی له ستونزو سره مخ دي، له سیمې وتلي دي، په سیمه کې پاتې دي. ډیره زیاته مننه کوو له هلمند څخه. یو اوریدونکی وو چې د هلمند د هغه سیمو په اړه باندې څرګندونې کولې چیرې چې جګړې روانې دي او هلته د ولسی خلکو د ګڼو مشکلاتو په اړه خبرې کولې. یو بل اوریدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
زه رحمت الله د هلمند ولایت د بابا جي سره تاسو سره په تماس کې يم. تاسو ازادي راډيو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم.
وعليكم السلام. د بابا جی د سیمې د وضعیت په اړه راته وایا، د غلطه د ولسی خلکو ستونزې څه دي، وایا جګړه وسم روانه ده کنه؟
د بابا جی د سیمې کې چې مالا د خپل سګل درې حاج د توامه نو بابا جی سیمې کې خپل جګړه مخکې وسل حاله قرار ده، نو مخکې ترڅنګ لږی کنه مخته جګړه تر هر دوام درته دی. د بابا جی د سیمې کې د بشران مرته نه کوي نو وسل حاله تیر راته په لاس کې دي. نو ټول طالبان کوم دي پټي کوان دي او کوم چې غدي هغاز وکونه جګړه تکس نه لري.
د غلطه ولسی خلک هم د جګړې په منځ کې پاتې دي. د دواړو لورو د ولسی خلکو په اړه راته وایا، خلک لسمي وتلی او کنه د جګړې په منځ کې دي؟
نه ولا خلک ټول مختلف کورونه کې دي، ټول مختلف فرغه ځل کې دي، ټول امدا احساس دي، ټول په کله به داسې وخت راځي تکا د درش په ټول کې
ډیره زیاته مننه د موږ اوریدونکو وو چې له هلمند باباجي نه چیرې چې جګړې روانې دي له هغې ځای د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریکوو. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې دی، د تم ورزو د ابو مؤخري ټلیفون وي، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د هلمند د اوسني امنیتي وضعیت په اړه راته ووایئ.
مننه د مسلمان شبل چاندیر کې د درې څلور ورځې جنگ روان دی. د پوسټونه ولې چې پوسټونه اناوس پاریس په تړاو څه پر جنگ روان دی، چې د خونه چاندیر په بازار کې روان دی. او تو په ټول سره باندې کتنه ورغو د خلک بابا خلک یې پاتل دي، ما به کې پاتل دي نو چې باندې څه پاتل دي نو
ډیره زیاته مننه د هلمند څخه. زموږ بل اوریدونکو چې دام ویل چې ولسی خلک د جګړې ترمنځ سار دي، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو وخت په وخت د جګړې په خکېلو خواو باندې غږ کړی دی چې په جګړو کې دي د ولسی خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. په افغانستان کې د روانو ناکراریو قربانیان ډیر کله ملکی او ولسی خلک.
ازادي رادیو لوونه تروو
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بچونه د مخام تروو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوي چې د مخام لوونه بیا د سهار تروو پوري په همدې صفو یعنی 12 شپږ نوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته وکی افغان امنیتي چارواکي د امریکا د وی جنگي الوتکې د لګیدو وروسته شک سرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی ځل و چې د امریکا یو جنگي اف 14 الوتکه په افغانستان کې وویشتل شو، خو مخکې له دې له وسوال مخالفانو سره پر مختلې وسلې نه وی لیدل شوی. اخوا د هوایي پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هم د طالبانو تر شا د قوي لاسونو د موجودیت خبره تاییدوي، وایي چې کېدای شي د امریکا کوم مخالف هیواد د وازد دارا کیټونه وسلوالو طالبانو ته ورکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی چې اوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د جګړو زور اخیستو اوس د اندېښنې هم رامنځته کړي چې ګواکې دا ډله به د الوتکې ضد وسلې هم په واک کې ولري. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له طالبانو سره مخکې داسې وسلې نه وي لیدل شوې، خو کیدای شي دوی ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوځیانو یوه جنګي الوتکه د لومړي ځل لپاره څو ورځې وړاندې ویشتل شوې ده، په داسې حال کې چې له دې مخکې داسې پیښې نه وي لیدل شوې.
چې داسې پېښه رامنځته شوې ده، کله چې په ټیټ پرواز کې وي الوتکه راکټ انداز د شکا یا په ماشیندار یا په دې شی باندې کېدلی شي چې یوه هلیکوپټر یا الوتکه چې ټیټه وي هغې باندې فایر وکړي، یا کابین ولګېږي، یا د ټانکۍ ولګېږي، یا پیلوټ ولګېږي. مګر داسې وسلې چې هغه ضد هوا وسلې وي، راکټونه وي، داسې وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوې. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي، مرستې ورسره کوي، پیسې ورکوي، دوی تمویلوي، وسلې ورکوي، روزنه ورکوي.
د امریکا دفاع وزارت تایید کړي چې د تلې په 21مه په پکتیا کې د دوی یوه جنګي F-14 ډول الوتکه د وسلوالو مخالفینو په مرمیو لګېدلې او یوه برخه یې زیانمن نه شوې ده. خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی د الوتکه د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په کوهسین سیمه کې په هغو توغندیو نسکوره کړي چې دوی نوي ترلاسه کړي او له دې وروسته به هم د امریکایي الوتکو د پنکه کولو لپاره وکارول شي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو جنګي جټ F-14 الوتکه چې ټول ټال ارزښت یې څه باندې 1.5 میلیون ډالرو ته رسیږي د وسلوالو مخالفینو لخوا په نښه کیږي. له دې مخکې د 1990 کال د اسد په 15مه د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو یوه ترخې الوتکه د وسلوالو طالبانو پر راکټ لګېدلې وه چې پکې 1.5 امریکایي سرتیري، یو ملکي ژباړن او اووه افغان سرتیري وژل شوي وو.
دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوړی نړیوال بانک د افغانستان د مالی وزارت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې چې د افغانستان په مواصلاتي لارو بلګول کیږي. دا چې افغان حکومت بل دې مرستو څنګه کار اخلي او په کوم لارو به لګوي، دا پوښتنه مې د مرکې په ترڅ کې د مالی د وزارت لویان اجمل حمید عبدالرحیمزي څخه وکړه.
دغه پیسې به په افغانستان کې د هندوکش د غرونو د لړۍ د مواصلاتي سړکونو د خوالې په مخه په مصرف رسول کیږي. د دغه پیسو په نتیجه کې به د کابل بغلان سړک جوړیږي او د تر څنګ د سالنګونو په برخه کې هم، یعنی سالنګ لار هم د دغه پیسو له لارې رغول کیږي او جوړیږي، تر څو موږ وکړای شو چې د مواصلاتو په برخه کې د شته ستونزو څخه خلاص وو او په دې برخه کې خلکو ته، سوداګرو ته، په مجموع کې ټولو هیوادوالو ته
سره ته وایي چې دغه پیسې چې نړیوال بانک مرسته کوي یا ژمنه کړې ده، دا به د افغانستان د بودیجې لمخې لګول کیږي او کنه نړیوال بانک به د خپل خاصو چینلونو او لارو لارې لګوي؟
خوشبختانه دغه پیسې د افغانستان د ملي بودیجې لارې په مصرف رسول کیږي او دا به د افغانستان په بودیجه کې شاملېږي او د بودیجې له لارې به په مصرف رسول کیږي. هم د بامیان او د بغلان د سړک د جوړولو په برخه کې او هم د سالنګونو په برخه کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیوال بانک د راتلونکو درې کلونو لپاره د افغان حکومت سره د $6 میلیون ژمنه کړې وه. دغه 250 میلیونه ډالره چې ده، د هماغه 400 میلیونه ډالرو یوه برخه ده.
دا راته وایي چې دغه چې دا پیسې به د هندوکش د غرونو په شاوخوا کې په مواصلاتي لارو لګول کیږي، دا لومړیتوب د افغان حکومت لومړیتوب دی او کنه د نړیوال بانک له شرایطو نه دی؟
ګوره، دا کومې مرستې چې د افغانستان سره صورت نیسي، کنه صورت نیسي، تر سره کیږي، سبا تر سره کیږي، دا مشروط مرستې دي. نړیوال ټولنه یا نړیوال بانک خپل شرایط لري، بل مقابل افغان حکومت خپل شرایط لري. زموږ شرایط دا ده چې د افغانستان سره چې کومه مرسته کیږي باید افغانستان یا د افغان حکومت د لومړیتوبونو پر اساس په پام کې ونیول شي، او بله مهمه مسله دا ده چې پیسې باید د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسول شي. بل مقابل نړیوال ټولنه هم خپل شرایط لري. د نړیوال ټولنې شرایط دا دي چې افغان حکومت چې کوم تعهد کوم ژمنه کوي، د یاد تعهد یا د ژمنې د اجرا گزارش به دوی ته وړاندې کوي. نو دته موږ یو دو طرفه لاره یا جاده ویلی سو چې موږ ځان ته شرایط لرو او هغوی ځان ته شرایط لري. د افغانستان د مالیه وزارت د تل په شان هر څه کوي چې د مرستو څخه په ازمي توګه استفاده وسي، د مرستو مؤثریت او مثمریت په پام کې وساتل شي، او دا پیسې په هغو برخو کې په مصرف ورسول شي چې افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیو چې د نړیوال بانک د وروستۍ مرستې چې 2.5 میلیونه ډالر ده په دې اړه معلومات راکول. دوستانو، تر لنډو خبرونو وروسته اورئ چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو په اداره کې په دریو برخو کې پراخ فساد موجود دی. د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو پورولو نمونه افشا کړي چې یو شمېر چارواکي هم پکې دي او نور رپورټونه هم لرو. خو وس راځو لنډو خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټډیو کې دا او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دراوري.
د وسلواله مخالفانو له لوري د امریکا د یو جنگیال وټکل لګیدو وروسته دفاع وزارت وایي کې داسي وسلواله طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمیر لوی لاسونه موجود وي. د هلمند چارواکي وایي چې د لشکرګاه شار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه په اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. کرملین وایي د سوریې ولسمشر د اکتوبر د 6 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر سره د لیدو لپاره تللی وو. د ناروې حکومت وایي ډیر ژر به یو شمیر پناهغښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. د اروپای کمیسیون رئیس په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې ده چې په لویدیز بالکان کې د پناهغښتونکو بحران حل کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شمالي قطب کې یو لوی پوځي اډه جوړوي. روسیه تمه لري چې په دې ځای کې به له خپل حضور سره تیل او نور مادنونه عمومي. یوې افغاني میرمنې چې له خپل کورنۍ سره 6 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې د ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې و چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي.
دوستانو، اوس په هم نجیبې زمان ته وښو چې څو سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د سپین غربازانو فوټبال ټیم د جنوبی اسیا د شیخ کمال نړیوال جام سیالیو په دوام نن د افغانستان په وخت 6 بجې د بنگلاديش د ډاکا میدان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګ مشر علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د جنوبی اسیا له 5 هیوادونو څخه 8 کلبونو ګډون کړي دي. ټاکل سوی و چې دغه سیالي 13 ورځې پیل سي، خو په پروګرام کې د رامنځته سوي بدلون له امله وځنډیده. د افغانستان د سپین غربازانو ټیم به په دغه سیالی کې په الف ګروپ کې د هند سپورټیک او د سریلانکا د سویداسی له لوبډلو سره لوبي وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د اشهارا کراتی ملي ټیم د اسیا او اروپا د ځوانانو په سیالیو کې د ګډون لپاره سبا پنځشنبه قزاقستان ته ولاړ سي. د اشهارا کراتی فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیالیو په څلورم پړاو کې له افغانستان څخه یو لس لوبغاړي، یو مربي او یو داور ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه سیالي به د اکتوبر په 24مه پیل او د همدې میاشتې په 26مه به پای ته ورسیږي. او د اروپا د تلولی لیگ سیالیو په دوام ده. بارسلونا ټیم متوانید چې د باتا بورسیف ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د هسپانیا له لیگ څخه د بارسلونا ټیم متوانید چې د بلاروس باتا بورسیف ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د بارسلونا دواړه ګولونه راکتیج د نیمار د پاسونو په ملتیا ووهل. له دې بریالیتوب سره بارسلونا 9 امتیازونه ترلاسه کړل او د دغو سیالیو د جدول په سر کې راغلی. او په بلی سیالی کې د انګلستان د لیگ ارسنال ټیم متوانید چې د جرمنی د لیگ بایرن مونیخ ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د ارسنال ګولونه چیرو او مسعود اوزیل وهل، نو ارسنال له دې بریالیتوب سره 3 امتیازونه وګټل او په جدول کې 4م ځای خپل کړ.
دوستانو، د دې خبري ساعت په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د الکترونیکی تذکیرو په اداره کې د فساد ریپورتونه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا کړي او د دوی د برېښنا د پرې کولو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یوه اساسي او غښتلې اداره بدله شي. همدارنګه به واورئ چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره تللی و، او د هغې افغانې په اړه یو رپور در سره شریکوو چې په کاناډا کې د دې هیواد د پارلمان یوې څوکۍ ته بریالی شوې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکیرو په اداره کې په دریو برخو کې لکه استخدام، تدارکات او اداري بهیر کې پراخ فساد شته. د کمیټې نن د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اداره کې د خپلو ارزونو راپورټ وړاندې کړ. په رپورټ کې راغلي چې یو شمېر کړیو سیاسي هدفونو ته د رسیدو په هدف دغې ادارې کې خپل کسان ګمارلي دي. قاسم سلمل په دې موضوع رپورټ چمتو کړی.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ تر ډیره د سیاسي ملحوظاتو له امله ځنډیدلې ده. دغې کمیټې د چهارشنبه په ورځ د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د فساد په اړه د خپلو موندنو راپور خبریالانو ته وړاندې کړ چې پکې راغلي یوازې په دغه اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو استخدام شوي دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې اجرایي رئیس ډاکټر راشد بهروز خبریالانو ته وویل چې بیلابیلو کړیو هڅې کړي څو په دغه اداره کې د خپلو کسانو په ځای پر ځای کولو سره خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي.
تقریبا ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پر ځای کړي چې دغلته د سیاسي کړیو او افرادو ګټه مطرح وه.
ښاغلی بهروز زیاته کړه چې د اوسنی او پخواني حکومتونو ولسو لوړپوړو غړو د پارلمان ځینو وکیلانو او نورو نفوذ لرونکو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې خپل کسان ګمارلې دي. خدای روښانه نه کړه چې دا کوم کسان او یا ډلې دي. د زیاته کړه چې د دې ټولو غیر قانوني استخدام سو کسانو لسته د خپل موندنو له نتیجو سره یو ځای ولسم شرطاسته ولیدي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې د موندنو لمخې د الکترونیکي تذکرو د ادارې لپاره د تجهیزاتو د اخیستلو په هدف له جی ټی آر کمپنۍ سره د $1 million په ارزښت قرارداد شوی چې په دغه قرارداد کې هم د فساد قوي احتمال شته. خو دا معلومه نه ده چې په دغه قرارداد کې د فساد اندازه څومره ده. دغه کمیټه هم دراز د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې قانوني خلاو ته اشاره وکړه چې لمخې بهرنی وګړي کولای سي په اسانۍ سره افغاني تذکرې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ درې کاله مخکې پیل شي، خو د بیلابیلو عواملو په خاطر دا بهیر پیل نسو. وروستۍ ځل حکومت ویل چې د اسد یا زمری په 28مه به دا لړۍ پیل کړي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې پر سر لانجه رامنځته سوه او د دغې کلمې د راوستلو په پلوي په کابل او ځینو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. تر دې وروسته جمهور ریاست دغه بهیر د ځنډ خبر ورکړ او د ولسمشر مرستیال وایاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د دې ستونزې د هواري لپاره له بیلابیلو کړیو سره سلا مشورې پیل کړي دي. اخوا د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې د بشري منابعو مسؤلان حاضر نسول څو په دغه څانګه کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. خو دغه ادارې د وګړو د ثبت برخې مسؤل ازمري باهر ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر د سیاسي اجماع نتیجه دوی ته نه ده رسیدلې او په دې اړه د ولسمشر حکم ته انتظار باسي.
دغه نوي تحولات چې راغی هغه د ولسمشر د هدایت په اساس باید یو سیاسي اجماع پیل شي چې هغه د ولسمشر لخوا پیل شوی ده، او دا اجماع تر اوسه داسې اټکل کیږي چې دوام لري. نو تر اوسه پورې موږ منتظر یو چې څه وخت موږ د ولسمشر لخوا د دغه پروسې د پیل
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې مسؤلان ټینګار کوي چې حکومت سره له دې چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره او سیستم کې جدي اصلاحات راولي، باید د دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره هم هڅې وکړي. له دې سره کارپوهانه او د ملي شورا غړي هم ټینګار کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش له اداري فساد سره د مبارزې او د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر ارزښت لري او حکومت باید د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو افغانه کاناډایی خزه چې لک تر لګه شل کاله مخکې له افغانستان نه کاناډا ته مهاجره شوې وه، د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې یوه څوکۍ ګټلې ده. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او په دې اړه به نور ترې واورو.
انصب دا شزه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړې ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبه پر ورځ انتخابات وسول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونټاریو ښار په نسبت لوی سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه کار ګوند سره تړاو درلود ماتي ورکړه. میرمن منصف دیش کلنه ده. په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمنی درلودله، خپل مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوه نورو خویندو سره کاناډا ته مهاجره شوه. د افغانستان د تک پر مهال 12 کلنه وه او له خپل دوه خویندو مینې او مهرنګې سره په کاناډا کې نورې زده کړې کړې دي. د په کاناډا کې په هغو خیریه پروګرامونو کې کار کړی چې په افغانستان کې له کوچنیانو او ښځو سره مرستې کوي. دا او په کاناډا کې د سره پشمینه په نوم له هغه خیریه کمپاین سره هم دې کار کړی چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره $500,000 راغونډ کړی و. په کاناډا کې د دوشنبه د ورځې انتخابات د لیبرال ګوند وګټل چې میرمن منصف یې غړې ده. د کاناډا لیبرال ګوند د خپل هیواد له خلکو سره د بدلون راوستلو ژمنه کړې او له محافظه کارانو یې انتخابات ګټلي دي. میرمن منصف د کاناډا د پارلمان تر ټولو ځوانه غړې ده. د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د چوکۍ تر ګټلو وروسته په وینا کې له خپلې مور مننه وکړه چې له ټولو ستونزو سره یې درې لوڼې وروزلې او له هغې د هغې د هڅو قدرداني وکړه. میرمن منصف د خپلې مور پړه وویل د یوې کونډې افغانې ښځې لپاره د اسانه نه وه چې له طالبانو وتښتي، ځان تر کاناډا ورسوي او درې پیاوړې لوڼې سترې کړي. انصب تا خو نوې لور پیدا سوې ده، نو فکر کوم دا به د تا لپاره بېخي نوی زیری یې
چې
د افغانو ښځو دغونه پرمختګونه.
دا ډېر ښه خبر دی، په ځانګړې توګه افغان مېرمنو ته چې ډیر کله په سختو شرایطو کې ژوند کړی دی او په سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي او اوسېدلې دي. مننه فرشتي جلالزی، موږ بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو. دوستانو، زموږ خبری ساعت خبرونه اورئ. دوستانو، زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوی د طبيب یو خپل وړاندې د مبارزې اداره باید په وی اساسي او غختلې ادارې بدل شي. د دا خبره د چهارشنبه په ورځ د حوادثو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. تفصيلي په دې ریپورت کې اوروچ خان محمد سین چمتو کړي.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هر پلوه غښتلې شي، سو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلاتو، ظرفیتونو او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به اداره
د پیشو په وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې شي.
د وبل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولای چې له زیانمنو شو سره لازم مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډیری د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازم مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید ما را کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنند.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولای شو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلي او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نور ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو مؤسسو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي، دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د تمدا چې نواز شریف به د امریکا د ولسمشر په شمول لنور ولپاړو چارواکو سره وګوري. دوی به د افغانستان د سولې د بهیر د با پیلولو قبایلی سیمو کې د حقانی د شبکې د پټن ځایونو د ختمولو او زین نور مسلو پاکله خبرې کوي. امریکا میشته چېړونکو ډاکټر محمد تقی وایي ک نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر وعده کوي د پوز له خوخه پرته به یې عملی نشي کړای. د مشاله وزادي رادیو همکار بشیر الغواخ له ډاکټر تقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له دې دورې څومره تمه لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې نیاسه واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلخ کړ دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروسته یو جرنل دا خو داسې دی چې هغه یو انګریزي کې ورته شپرون د نگرانی د پارا څوک ورسره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا ته څه کول واله چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه و چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي. څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وی چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبر هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو د طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغوی څه کول غواړي امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور زه خو کوچه او کوچلاک په علاقه کې دا غیره ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره غي پېشبندي پېشبینی کوي. آیا میا صاحب نواز شریف داسې واک لري چې هغې ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا زما داسې یقین دی چې طالبان هغې ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم به ورته نه
دي. د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز داده چې پاکستان په دې روسیو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت مرتدر شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دا غینه مخکې خبر نه کیږي. نو دا د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي تاسو څه غنئ چې د کې داسې څه مثبت نتیجې مخې ته راتلی؟
دا کوم خبر چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا خاګله غنی چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دا کوم سانچوري دی چې کوم اړ دی د طالبانو دا ختم کیږي. زما خیال دی چې دا پلیټ فارم چې دا پایدار پلیټ فارم دی په دې باندې خبرې وشي نو خبره به یو صحیح طرف ته راشي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکړي که تاسو پام یو دوه ورځې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې موږ خبرو ته تیار یو. لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه په طالبانو پیدا خو داسې چې څوک ورته اشاره ورکړي چې شاب اوس هم بیان ورکړه چې دوی بل ته راشي دلته بلال چې موږ طالبان تیار کړ موږ خو مریض هم راوستي وو موږ ورسره کینو. موږ طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارم بد دی او کندهار او کابل او کندوز د پارم بد دی او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بایلیکټل خبرې کوي هغه د هغې ذمواري ده. خود افغانستان په حق چې کوم خبره کوي هغې کې اوور رایډنګ اوپینین آخري اوپینین د ښاغلي غني د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسي جرګې اوپینین پکاره.
مطبوعاتو کې دا سه رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغه باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټومي وسلې د ډېر زیاتې د امریکای څلنکاران په ونه خطرناک دي. تاسو غنئ چې دا غسی یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
په دې راتلونکي ورځو کې خو لوزنامه خو به اونه شي خو خبره به زیادې باندې به شروع شي. یقینا چې بندیزونه او د هغې کوم غم دي هغې باندې به خبره کیږي. یو پاکستان چې کوم چیټر او خبرې او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دریځ ویو لري په پاکستان کې هغې چې کوم قسم مضامین کې هغه دې ته تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولګولي شي د امریکې لړخه.
په امریکا کې څېړونکی ډاکټر محمد تقی و چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه چې په واشنگتن کې دی او هلته له امریکایي چارواکو سره ګوري. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری پلو سناتورانو مشر له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهور رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ، خو دا یې هم وویل چې دا غوره ګڼي چې لس زره عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي، نه دا چې د دغه شمیر نمایي تراکس کړی شي. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور تفصیل درولی.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه لسو زرو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. که چیرې وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوري پلوو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړې. مچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل، مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سخت اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان په هکله خپل پالیسی تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې و چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پریږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوری پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریه پراخې سیمې نیولې او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې مونږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارډ ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی چې چیرې دغه بودیجې رد شي نو د کانګرس فیصله به ویټو کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا متحده ایالاتو له عراق ډار تر لاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د عیش پر ضد مبارزه کې له روسیې د هوایي حملو لپاره مرسته ونه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون ویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې ډاډ ورکړی چې له روسیې مرسته نه غواړي. د فرشتي جلالزی په ریپورت کې نور جزئیات اورو.
د امریکا متحده ایالاتو څوباندې یو کال وړاندې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. روسیې سجدوبې د سوریه له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دان فورد ویلي چې روسیې ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنې واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحده ایالات نسی کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دان فورد په وینا امریکایي لوري له داسې بې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ناتړ غشتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ناتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دان فورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډیره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتک او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې د سره وکړو چې تاسو اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تیره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حمله پیل کړې دي. دا مرکز د روسیه، ایران، عراق او سوریه ترمن د استخباراتي معلوماتو د تبادله لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دانفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړ چې عراقي لوري ته ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
کرملن وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د شلمې په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی و. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وشوې چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنګټن د سوریې په هوایي حریم کې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ ټکر د پیښو د کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. نور حال د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
کرملن روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللې دي. د سرچینې په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دي او ګڼ شمیر زیانونه ورته رسیدلې دي. لدی سره په دې ورستوي کې دا مبارزه مثبت پایلې او شی لاستراونه نه لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړې ده چې لمخې به د سوریه په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې لمخې به دواړو لوري رادیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یو کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریه ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي کستاسي اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای شو چې د منځني ختیځ للارې نور ګڼ شمیر هیوادونو ته وغځیږي. لویدیځ هیوادونه په روسیه تور پوری کوي چې په سوریه کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حمله کوي، خو روسیه دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
دا سیال کې چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي، د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکیرو په اداره کې پراخ فساد موجود دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د امریکا د یوې جنګي الوتکې لګیدو وروسته شک څرګندوي چې کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. یبه افغان کاناډایی خزی چې لکټر لګشل کاله مخکې له افغانستان نه کاناډا ته کډه شوی و د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې وڅوکې تر لاسه کړه.
پاس ولاړ نم چې کینم لانا نیم چې پاس ولاړ نم چې کینم دا وخت روان دی ولی او انتظار ن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے لاجوند لزہروں